The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوردونکو د ډیو ریډیو په خبرونو کې درته هر کلی وای. نن د جمعې ورځ کال 2014 د نومبر د میاشتې سلور منیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپږ په کابل کې پینځنیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار 9 بجې شوې دي. د دې خبرونې وړاندې کوونکی زیم نوشیروان کلندر
او زه مجاهد جواد.
د پاکستان او افغانستان او د نړۍ په اړه باندې مهمه رپورټونه را دي خبرونه برخه خو اول غوښته تر ټولو مهمه خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان عدالت مشهوري افغان کډوال شربت ګولې ته بیرته خپل هیواد ته د تللو امر کړی. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د عدالت دا فیصله ناانصافي ګڼلې. د افغان قونسلګری او چارواکي وایي
سنان میرمن شربت ګولا را خوش شولا او د شنبه و ان شاء الله کابل ته ځي او خصوصي میلمنه به وي د جلالت ماف رئیس جمهور.
او هم د افغانستان په کندوز صوبه کې د جګړې په اړه وروستي خبرونه وایي چې تر اوسه دغه ته د درې طالب کمانډرانو په ګډون نږدې شپې ته توندلاري او ملکی کسان وژل شوي دي.
عملیات کې درګیری د طالبانو او د نظامیانو په منځ کې چې پرسر و په دغه درګیری کې تقریبا 30 شهیدان دي. تقریبا 14 د هغه ماشومان دي چې تر 2 ورځې ماشوم پورې هم لیدل کېده.
د پاکستان د سنیټ غړو ویلي چې نایي پانګا چونکو ورته ویلي چې د پاکستان حکومت دوی ته داسې تاثر ورکړی چې ګواکې د چین او پاکستان د لوی اقتصادي لارې غربي څانګه امنیتي چیلنجونه لري. د سنیټ غړو د دې خبر په اړه خفګان او قهر ښودلی.
د خبر پښتونخوا نه او بلوچستان نه پولیټیشنز تللي وو هغو ته دا الفاظ خو چې هر څه وو نټ شل دا وو چې وسترن روټ په دې کې نشته.
اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې یو مقامی عدالت د جالي شناختی کارت د جوړولو په جرم ثابتېدو په نړۍ کې نوم موندلې افغان میرمنې شپږ سلویښت کلنې شربت ګولې ته د 15 ورځو د بند او 1,00,000 روپو د جرمانې سزا اورولې ده. د بخښنې نړیوال ادارې د عدالت فیصله د انصافي پرتله بللې ده. پاکستان کې افغان سفیر عمر رضا خلوال ویلي شربت ګولې ته جوړې قانوني ستونزې ختم شوې دي او هغه به ډېر زر خپل هیواد ته ستانه شي. په سماجي ویبپاڼه فیسبوک یې خپل پیغام کې ویلي د افغانستان صدر اشرف غنی به د شربت ګولې هیواد ته پستانه کېدو هرکلی کوي. د بډو رشوتونو د مخنیوي ځانګړې محکمې د شربت ګولې د ملک بدر کولو امر هم کړی دی. شربت ګولې 13 میاشت په شپږویشتمه نیټه د پاکستان وفاقي پلټنو ادارې FIA د جالي شناختی کارت جوړولو په تور پیښور کې نیولې وه. پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د شربت ګولې د نیولو کېدو غندنه هم کړې وه او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یې د هغې د خوشي کولو لپاره د مداخلت وینا کړې وه. په کال 1947 کې مشهور رساله نیشنل جیوګرافیک کې د شربت ګولې عکس خپور شو چې هغه وخت یې عمر 12 کاله. د دغه عکس خپرېدو څخه وروسته د شنو سترګو لرونکي دغه جینې ته د افغان مونالیزا نوم ورکړی شوی.
د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي په کندوز ولایت کې له طالبانو سره د افغان او بهرنیو ځواکونو په جګړه او هوایي عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې 10 تنه وژل شوي او 23 تنه ټپیان شوي دي. ولایتي چارواکي وایي وژل شوي او ټپیان ټول ولسی وګړي دي خو په شمال کې امنیتي چارواکو ولسی خلکو ته د مرګ ژوبلې د رسیدو خبر نه دی رد کړی. خبر زیاتوي چې په دین خطو عملیاتو کې د طالبانو د دریو قومندانانو په ګډون شپږ ویشت وسلوال مخالفین هم وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي.
د پاکستان د سینیټ د قائمه کمیټې غونډه کې یو ځل بیا په مرکزی حکومت تورونه لګول شوي دي چې د پښتونخوا بلوچستان نه تیرېدونکې غربي لارې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې نه اوښکلې ده. د پیپلز ګوند یو مشر سینیټر تاج حیدر په مشوره کې غونډه کې د مرکزی حکومت د غربي لارې په ترس کې ناباوري څرګنده کړې شوې. سینیټر سعید مندوخیل څوک چې هم په دغه غونډه کې موجود و ډیوه ریډیو ته ویلي چې چینی سرمایه‌کارو او حکومتي چارواکو هم د دې خبرې تصدیق کړې دي چې په منصوبه کې غربي لاره نشته. چین ته تلونکي د سیاسي مشرانو ته چینایانو د دې علت د امنیت وضع ښودلې ده. خو وزیر اعظم نواز شریف او مرکزی حکومت سو وارې دا باور کړی چې غربي لاره د منصوبي ترجیحاتو کې شامل ده.
د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د یو شخصي راډیو تلویزیون خبریال رحمت الله ظهیر د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. رحمت الله ظهیر د آریانا نیوز خبریال و. د هغه مهال ووژل شو کله چې موټر د لښکرګاه ښار په دویمه حوزه کې د سړک د غاړې په یو ماین والوته. نوموړي له نورو خبریالانو سره د لښکرګاه ښار سره ګودر سیمې ته د افغانستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو خبري پوښښ لپاره تللی و.
د امریکا صدارتي انتخاباتو کې یوازې سل ورځې پاتې دي او دواړو صدارتي امیدوارانو هیلری کلنټن او ډونالډ ټرمپ خپل انتخابي مهم تیز کړي او په یو بل یې د تورونو خبرې نورې توندې کړې دي. په نارت کیرولاینا کې د زیارت په ورځ ماښام دواړو امیدوارانو په یو بل یو ځل بیا سختې نیوکې کړې دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو همکار بختور شارا کوي.
انتخابی سر وینا ښکاره شوې ده چې د امریکای صدارتي زغل کې د دواړو امیدوارانو ترمنځ مقابله سخته شوې ده. دواړو په شمالي کیرولاینا ریاست کې په یو بل سخت نیوکې کړې دي. د ریپابلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ د شمالي کیرولاینا په سلما ښار کې خپل پلویانو ته ویلي دا هغه حریفه هیلری کلنټن د دې جوګا نه ده چې د امریکای د امنیت باور پې وکړي شي. نوموړی وایي که تاسو د هغې ایمیلونو ته وګورئ دا خبره واضحه ده چې په هغې دا اعتبار نشي کېدی چې د امریکای امنیت ورته وسپارلی شي. هغه د امریکای د صدارت لپاره اهلیت نه لري. بلخوا د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوار هیلری کلنټن هم په ریلی ښار کې خپل انتخابي غونډې ته ویلي دا انتخابات د هغه بدلون په اړه دي کوم چې امریکایان غواړي. نوموړي وایي بدلون د ژوند برخه ده، خو آیا تاسو یو مضبوطه او د انصاف نه ډکه امریکا غواړئ کنه یو داسې امریکا چې مستقبل یې په خطرو کې ډوب وي؟ د امریکای صدر باراک اوباما هم د زیارت په ورځ د هیلری کلنټن په ملاتړ کې په فلوریډا ریاست کې انتخابي مهم چلولې. نوې سرویګانې ښایي هیلری کلنټن 50% او ډانلډ ټرمپ 20% انتخابي خوښي لري.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
د هندوستان وتلو ژورنالستانو او ایډیټرانو په حکومت باندې نیوکه کړې دي چې له یو مشهور تلویزیونی چینل څخه یې غوښتي دي چې د یوې ورځې لپاره د خبرونې بندې کړي. په ان ډی ټی وی باندې دغه بندیز د تیر کال د یوې ترهګرې پیښې د پوښښ په جرمانه کې لګېدلی. هندي ژورنالستان په رسنیو باندې دا بندیز بې ساری بولي. د هند معلوماتو او خبرونو وزارت وایي چې ان ډی ټی وی چینل د یادې پیښې په اړه د راپور ورکولو پر مهال داسې حساس ستراتیژیک معلومات خپاره کړي وو چې ترهګرو کولای شول له هغوی څخه د ملي ګټو پر خلاف کار واخلي. په یو بل خبر کې راغلی دی چې د سوریې په الیپو ښار کې نن وروسته له هغې د بشري مرستو لپاره فضا جوړه شوه چې روسیې د لسو ساعتونو لپاره اوربند اعلان کړ. د روسیې لوی درستیز ویلری گراسیموف وویل ډزبندي د سوریې چارواکو سره په مشورې شوی ترڅو د بې ځایه ملکي وګړو له مرګ ژوبلې مخنیوی وشي. نور حال شعیب زاده درکوي.
د روس دغه چارواکي ویلي چې د جنگبندۍ دغه وخت کې بعد دوی یاغیانو ته اجازه ورکوي چې د ښار نه ووزي او د دغه مقصد لپاره یې دوه لارې هم انتخاب کړي چې یوه د ترکیې پولې او دویمه د ادلب ښار ته ځي. په دې نوي اعلان کې دا هم ویل شوي دي چې په یاغیانو دا پابندي نشته چې وسله دي گزار کړي. د دغې نه علاوه د عام ولس لپاره شپږ نورې لارې هم ټاکل شوي چې دوی پې وتی شي. خو په الیپو کې د یاغیانو یوې ډلې د روس دغه وړاندیز رد کړی او دغه یې د روس لخوا دروغ او د خلکو نظر بدلولو لپاره د میډیا د استعمالولو ذریعه بللې ده. د دې وړاندې هم د ماسکو او دمش لخوا د بشري مرستو دغه شان غږونه شوي وو. په دغو کې تازه د اکتوبر په منځ کې شوې وه کله چې د ملګرو ملتونو او سور صلیب امدادي ټکونه د ترکیې په پوله باندې تر 100 اونیو ولاړ وو. اخوا د عراق موسل خان نارغلی تازه خبرونه وای چې دغه خار په شرقي سیمو کې سخت جګړه روانه ده او دغه د موسل د عملیاتو وروسته سخت انخته ګڼل کیږي. د عراقي پوز یو مشر عبد الوهاب السادی ای پی خبری ادارې ته ویلي د داعش وسلوال په یو شمیر وسلو په دوی حمله کوي، خو دا ژمنه یې کړې ده چې دوی به د موسل خار ازادي.
مسیحي تنظیمونو په ترکی کې د هغه عیسائی پادری د نیولو غندنه کړې ده. څوک چې د نیولو کېدو وروسته د ترکی پولیسو تر یوې میاشتې پورې په ځان له ساتلې و. ترکی په عیسائی پادری د کامی سلامتیا ته خطر جوړولو تورونه لګولي و.
او وروسته خبر دا چې د ترکی دولتي خبری رسنۍ وایي چې په جنوب شرقي ښار دیار بیکر کې د یو موټر بم په چاودنه کې لکتر لگا ته کسان مړه او تر سلو زیات نور ژوبل شوي دي. چاودنه نن د جمعې په ورځ د پولیسو دی او مرکز مخې ته وروسته له هغې وشو چې د جمعې په شپه په ترکیه کې د کوردی پلوی ډیموکراتیک ګوند غړي د پولیسو لخوا ونیول شول. چارواکي وایي چې د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایي صف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. په دې خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو دا وخت د لوبو خبرونو لپاره د ډیو ریډیو همکار شعیب زاده په سټوډیو کې زموږ سره موجود دی. ارکلی ورته وایو ګورو چې څه خبرونه ورسره
دي. ډیره مننه نوشروان صاحب. دا وخت د لوبو په خبرونو کې ما سره چې کوم مهم خو خبر دی، هغه خبر چې د کرکټ د منواله په خوښ شي، هغه د جنوبي افریقا او د استرالیا ترمنځ د لومبي ټیسټ میچ دی. قدر منو دونکو د دغه ټیسټ میچ نن دویمه ورځ سره رسیدلې ده، او پرون په لومبي ورځ باندې جنوبي افریقا ټاس ګټلې او بیټنګ فیصله یې کړې وه. ټول ټیم په 222 آؤټ شوی، او تاسو ته ما په خبرونو کې ویلي هم چې د جنوبي افریقا څلور لوبغاړي په 22 آؤټ شوی، خو د هغې وروسته د هغې چې کوم میډل آرډر دی په هغې کې بیا ډی کاک چې د هغې کوم وکټ کیپر دی هغه ښه بیټنګ کړی، 222 رنزونه جوړ کړي. هم پرون بیا د آسٹریلیا چې کوم اوپنران و هغې اوپننګ شروع کړی و، 115 رنزونه یې کړي. نن په دویمه ورځ باندې چې د هغې بیټنګ شروع شو، نو د آسٹریلیا اوپنرانو ډېره تیزه لوبه کوله چې په هغې کې د هغې اوپنر وارنر په درې کم 100 رنزونو باندې آؤټ شو. د هغې وروسته بیا لوبه بیخي بدله شوه، او د جنوبي افریقا بالرانو د آسٹریلیا ټول ټیم د 53 په کم رنزونو باندې آؤټ کړو. پرون جنوبي افریقا 222 رنزونه کړي، او بیا نن د آسٹریلیا ټول ټیم په 224 رنزونو باندې آؤټ شو. بیا نن پاتې ورځ کې د جنوبي افریقا دویم اننګس خپل شروع کړی دی، او تر دې وخته پورې 104 رنزونه کړي. دوه لوبغاړي آؤټ دي، په دغه دواړو کې د هغې چې کوم اوپنر دی کوک او آملا دواړه آؤټ شوي دي. خو په کریز باندې ایلګر په 68 او ډومینی په 104 رنزونه ولاړ دی. په دې دوه اننګزونو کې د افریقا لخوا نه قدمونه ودونکو اول به د آسٹریلیا لخوا چې کوم ښه بالنګ کړی دی هغه مچل سټاک کړی دی، 4 وکټ یې اخیستی دی. هیزل ور 3 وکټ یې اخیستی دی. بیا نن چې د آسٹریلیا بیټنګ وو، نو د جنوبي افریقا لخوا نه ډیل سټین 1 وکټ چې کوم مهم وکټ وو، د وارنر هغه اخیستی دی. هغې نه وروسته بلندر چې کوم دی 4 وکټ یې اخیستی دی، رباد 2 وکټ یې اخیستی دی، او د افریقا سره چې کوم نوی بالر دی مہاراج هغه 3 وکټ یې اخیستی. سپین بالنګ کې ډېر ښه بالر دی. په رنزونو کې د آسٹریلیا لخوا نه وارنر 3 کم 100 رنزونه جوړ کړي، ښه بیټنګ یې کړی دی. مارش 3 رنزونه کړي، د هغې نه علاوه نور شاخ زیات رنزونه نه دي کړي. بوکس 20 کړي، او دې نه علاوه نیول چې دی 3 رنزونه کړي. پرون د افریقا لخوا ډی کاک 13 رنزونه کړي، خو سکور او د هغې د وجه نه د افریقا ټیم دومره شو چې مقابله سخته کړه. او د هغه نه علاوه بو ما چې کوم دی 15 رنزونه کړي. دا وخت په کریز باندې ایلګر او ډومینی ولاړ دي. د درېمې ورځې لوبه به نن شروع کیږي قدر من اوردونکو، او تاسو ته به در یاده کړم چې دا د 15 ورځو ټیسټ میچ دی. په 2 ورځو کې 2 اننګزونه ختم شوي دي. ګورو به چې په روانو 3 ورځو کې کوم ټیم دغه لوبه باندې گرفت خپل مضبوطی یا دغه لوبه ځان ته راکاږي.
ګران اوریدونکو تاسو وایي صف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. د افغانستان په کندوز کې په جنگي الوتکو په یو برید کې د طالب کمانډرانو په شمول باندې شپیتو پورې اولسی وګړي هم وجل شوي دي. په دغه اړه باندې به در سره هم یو رپورټ شریکو. خو د افغانستان د جنگ په وخت باندې د په ملیونونو خلک چې کډوال شوي پکې شربتګوله چې هغه وخت یې 12 کال عمر وو د دې عکس چې کوم دی هغه په نړیواله میډیا کې خپور شوی ډېر لوی نوم یې موندی. خو په وروستیو کې په پاکستان کې هغه ډېر زورول شوی نیول شوی ده او بیماره ناروغه هم ده. دا وخت د هغې په اړه باندې د پېښور ځای عدالت یو امر جاری کړی دی او په هغه کې هغې تر 15 ورځو بند سزا او 100,000 روپو جرمانې سزا هم اورولې ده او تور یې پیدا لګولې چې جعلی شناختی کارډ یې جوړ کړی دی. خو افغانستان چارواکي وایي چې د هغې قانوني ستونزې ختمې شوې دي او ډېر زر به هیواد ته ستانه شي او د دې هرکلی به کوي. د ډیوه ریډیو خبریال حمیدالله پې رپورټ راکوي.
د ایف ای ای د امیګریشن ځانګړي عدالت جج پر جمشید خان شربتګولې ته په نننۍ اورېدنه کې د 15 ورځو د کید 100,000 روپو جرمانې او د هیواد د ویستلو یعنی ډیپورټیشن سزا واوروله. د شربتګولې وکیل وفی الله ایډوکیټ وویل شربتګولې خپل جرم ومنلو خو د عدالت سره د دې نورې سختې سزاګانې هم وې.
او هغه چونکه دا کنفیشنل سټیټمنټ په بیس باندې عدالت هغه ته نن د پینزل لس ورځو 15 ڈیز امپریزنمنٹ ٹو هغه ایوارڈ کو هغه ته اور سره 1,10,000 چې کوم لوکل کرنسی دا پاک روپیز هغه فائن کړي. کورٹ سره نور د دین زیات پنیشمنٹ هم خو چون کې دا لینینٹ پیو کورٹ واغستا او دا پنیشمنٹ دی دا ایوارڈ کو کوم کې چې 11 ورځې هغه الریډی قید کې تیرې کړي دي او 4 ڈیز مور هغه نور په قید کې وي.
شربت ګلا د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون نه د حیات آباد پورې په سخت امنیتی څارنه کې راوستل شوه او په اسلام آباد کې د افغان سفارت کونسلر نسیم کاکړ وویل شربت ګلا با سره د خپلې کورنۍ په راتلونکو ورځو کې افغانستان ته ستنېږي او هلته به ورسره جمهور رئیس اشرف غنی ویني.
سنان میرمن شربت ګلا را خوش شولا او د شنبه به ان شاء الله کابل ته ځي او خصوصي میلمانه به وي د جلال ماب رئیس جمهور. حکومت هم ډیر کومک وکی مر سره او خپل سفیر صاحب هلی زلی وی داغه هلی زلی وی سیاسي هلی زلی وی چې دې دې ته مجبور کړل.
په نړۍ کې د کال 1900 ارتیایم راسه د افغان جنگ یو پیژندل سیرې شربت ګلی د شنو سترګو اکس اوس هم د هیواد د حالت ترجمانی کوي. خو د دې لورځي وای د شربت ګلی خپل کورنۍ کډاونه هم ډیر دي. خاون او لور یې تور زیړی وجلی او خپل هم په دغرانس کې اخته ده.
دا یو لس ورځې چې کمې تیرې شوې یو لس ورځې په موږ انتهایي سختې او ګټه وټه چې خداګوی څوک نشته دی. یو کور ورل چې هغه وخت نه ډیو ولا اغستې او بس هغه کې پرته وا هغه هم خرڅ کړی دی.
سیډون کې وایي په کال 1904 اتیایم کې د ناصر باغ په کیم کې د شربت ګل د سترګو اغستل شوی عکس نړۍ ته تر درو لسیزو پورې د افغانستان ویر قهر او ماتم راڅرګنده کړی وو. خو اوس په پاکستان کې د مهاجرتوب په سر د شربت ګل زندانی کېدو سره هغه ستونزې رامحته کیږي چې اکثر افغانان مهاجر ورسره په پاکستان کې پر وروستیو ورځو کې مخ شوي دي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون پېښور.
درنو اردوونکو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې اوریدل د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي په کندوز ولایت کې له طالبانو سره د افغان او بهرنۍ ځواکونو په جګړه او هوایي عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې 10 تنه وژل شوي او 23 تنه نور ټپیان شوي دي. ولایتي چارواکي وایي وژل شوي او ټپیان ټول ولسی وګړي دي. خبر چتوی چې په دې نخټو او عملیاتو کې د طالبانو د دریو قومندانانو په ګډون شپږ ویش وسلوال مخالفین هم وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. حقمل روان پرې نور حال درکوي.
په شمالي کندوز ولایت کې د ولایتي شورا غړی صفی الله اميري وایي د افغان او بهرنۍ ځواکونو په هغو عملیاتو کې چې د ښار په 1 کیلومتر کې د کندهاري په سیمه کې ترسره شوي د 14 ماشومان او 4 میرمنو په ګډون 13 تنه ولسی خلک وژل شوي او 23 نور ټپیان دي.
پرون شپه
خارجانو افغانانو مشترک عملیات لرو ده په دې عملیات کې درګیری د طالبانو او د نظامیانو په منځ کې چې سره و په دې درګیری کې تقریبا زیات له ډېر سره شهیدان دي تقریبا 14 نفره د هغه ماشومان دي چې تر دوه ورځېني ماشوم پورې هم لیدل کېده څلور سیاسره وې او 15 نفره نارینه وو تقریبا 30 نفره ټپیان دي.
امیری دا هم ویل دی افغان او بهرنیو ځواکونو د وسلوالو طالبانو ترمن په نښتو کې دوه امریکایي سرتیری هم ټپیان شوي دي. خو په شمال کې د پولیسو د زون کمانډان شیر عزیز کماوال وایي امریکایي او افغان امنیتي ځواکونو د کندوز ښار ته نږدې په ځمکنیو عملیاتو بوخت ول، خو وسلوالو طالبانو چې د ولسي خلکو د استوګنې له سیمو څخه یې فوځي قرارګاوې جوړې کړي دي له څلورو خواوو نه یې پر امنیتي ځواکونو بریدونه وکړل چې له امله یې درې تنه امنیتي سرتیری وژل شوي او شپږ تنه ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه وروسته افغان امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ له غوښتنې سره په ترسره شویو هوایي حملو کې ضیاءالرحمن، مصطفی او د اختر په نامه د طالبانو د دریو قمندانانو په ګډون شپږ ویشت وسلوال مخالفین وژل شوي او تر لسو زیات ټپیان دي. د هغې په وینا د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمن په روانه جګړه کې ولسي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده چې په وینا یې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې اصلي لامل خپله وسلوال طالبان دي. شیر عزیز کماوال د کندوز د وروستۍ پیښې په اړه ډیوي رېډیو ته داسې وویل. د یو بل ریپورت له مخې د افغانستان په جنوبي هلمند ولایت کې د یوې شخصي رادیو تلویزیون خبریال رحمت الله زهیر د من په 14 کې وژل شوی دی. د هلمند ولی ویان عمر ځواک دی خبریال د وژل کېدو د پیښې په اړه خپل نظر داسې څرګند کړ. حکمل روان، امریکا، دیوار ریڈیو، کابل.
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د سویلی وزیرستان د محسودو قبیلی یو شمیر خلک چې هغه لا کورونو ته واپسې سلسله هم روانه ده او حکومت ویلی لري چې دغه ځای کې چې کوم کورونه تباه شوي یا د نور جایدادونو ته زیان اوړېدلې دي حکومت به ورته پیسې ورکوي او دویمې مرحلې په لړ کې به یې 4,500 خاندانونو ته د نن یو ځل بیا کیش پیسې ورکول شروع کړي دي. خو په داسې حال کې چې دا خبرې کیږي بلخوا د سویلی وزیرستان هیډ کوارټر واڼه کې د میرزا عالم په نوم باندې چې کوم مارکیټ دی هغه فوجیانو په مکمل توګه باندې ړنګ کړی دی. په دې وجه باندې چې تیر ورځ په یو امنیتي کانوای باندې برید کې یو فوجي وژل شوی و. د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیٹھنی په دې اړه باندې نور تفصیل په دې رپورٹ کې راکوي.
پاکستان د وفاقلاندې قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان مرکز واڼه کې له تیر څلور ورځو راسې حالات کړکېچن دي او د علاقایي ذمهداري په اساس امنیتي سرتیرو په وڅخړې علاقه کې یو کور او په واڼه رستم بازار کې میرزلم مارکیټ په مکمل تور ورزه ولی چې په نتیجه کې ناشتي تر یو سل نه زیات دوکانونه او بالاخانې تباه شوې دي. راپورټونه وایي په دغه مارکیټ کې د خلکو کروڑو روپۍ سامان هم زیانمن شوی دی. تر دې وخت پورې رسیدلي راپورټونه تر مخه واړه بازار په مکمل تور پوځي سرتیرو په خپل ولکه کې اخستی او دوکان په دوکان د لټون عملیات شروع کړي دي. راپورټونه وایي ځایي مشرانو اعلی پوځي او انتظامیه چارواکو سره د مسلې حل راایستو لپاره د جرګې د لارې کوششونه تند کړي خو تر دې وخت پورې څه بری نه ترلاسه کړی. نه یوازې دغه کورونه او مارکیټونه غورځول شوي دي بلکې په وانه رستم بازار په داخلي او خارجي لارو هم سخت تلاشي اخستلې کیږي. د سیمې په تعلیمي ادارو هم بد اخیز اچولې او د سیمې کاروبار بالکل سړي کې په بشپړ په ټپه او درولې شي. د سیدي سیمایز خلک وایي د خوراک سیمې په تعلیمي ادارو هم بد ترڅنګ ناروغان هسپتال ته تر اخیز اچولې او د سیمې کاروبار بالکل په بشپړ سولو هم له مشکل سره مخامخ شوي په ټپه او درولې دي. سیمایز خلک وایي د خوراک د زیات میډیا نمائندګانو ته هم د سخت ترڅنګ ناروغان هسپتال ته تر رسولو هم له اجازه نه ورکوي مشکل سره مخامخ شوي. د زیات میډیا نمائندګانو ته کرنه تلو اجازه نه ورکوي چې کره او رښتینی معلومات ترلاسه کړي او نه په حکومتي کچه دوی سره څه معلومات شریکول کیږي. یو اعلی انتظامیه چارواکي د نمونه شولو په غرض وویل سکیورټي فورسز لخوا دغه اپریشن د هغې وروسته ترسره شوی چې څلور ورځې وړاندې په واڼه رستم بازار کې د پوځي سرتیرو او وسله والو ترمنځ ایوان شته. وزیر ډیوه راډیو او ټي وي ته وایي
دا ویریفیکیشن نه کیږي چې آیا اوس دا بلاست څرنګه وشو، دا کوم څوک چې ګرنیټ لودلی دی، څوک چې نه دی لودلی، کوم کسان چې دی دې ته مطلوب وو دې پسې راوتلي وو، هغې دواړه یووړل، زخمي حالت کې گرفتار کړل. هغې نه پس دې د مارکیټ نوټس وایسته چې مارکیټ موږ مسمارو. نو پرون یې بلدي سورنګ ورته وکیندل او بارود یې پکې شاخ کړل. مارکیټ یې الف نه واخله تر یې پورې ټول یې ړنګ کړ. په کروڑاو نقصان دی کنه، بلډینګ وو نه نه دکاندارانو سامان وو پکې، ډېر شیان وو پکې.
علي وزیر دی رادیو او ټي وي سره حال تیرولو په وخت وویل دی په تر شي وختونو کې ملټنس کې سخت ځاني او مالی نقصان ترلاسه کړی. زیاته کړه د کورنۍ و کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي چې پکښې پلار ورونه او تر زمن شامل دي. هغه ویل په تیر وختونو کې دغه تندروي دوی سره په پټه کې د خدا ځل دوی سره سرګند تر سره شوې ده.
کمخت تیر خو موږ دا نقصان برداشت کړی و کنه، نه به کسونه مړه شول، بوهینه ووالل، پمپونه ړنګ شول، مارکیټونه ړنګ شول، کورونا تای باروت غره تک شول. اخو چلو نه معلوم نیست، نه اوس خو پشکاره خبره ده چې تا کسان ونی ول گرفتار دی کړل، یو دی وړل اتا سره په خپل هغه کې تا خپل خلاص کړای او تا گرفتار کړای او خپل خلاص کو. آیا دی ول کې بلډینګ کوم نقصان کړای دی؟ تقریبا 10 کسان نه موږ نه معلوم تللی. باقي کې دا تلور مې د تر زمن دی، دوه مترونه دی، دوه مورونه دی، یو مې پلار دی.
علي وزیر د پیشي غندنه کوي او له سختي سره د بلټنو غوښته کوي. اخو ته فوزي سرچینی وایي دغه عملیات تر هغه وروسته تر سره کړي چې په دغه یاد مارکیټ کې د وسلې د ذخیرو معلومات دوی ترلاسه شي وو. عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، ډیو رادیو او ټي وی.
د مومند ایجنسی په میچنۍ سیمه کې د حکومتي ځواکونو لخوا د لټون عملیات پر مخ روان دي. د سیمې اوسیدونکي د حکومتي سرتیرو لخوا د دوی د کورونو له لټون څخه ناخوښه دي. دوی وایي چې د لټون عملیات باید یوازې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ ترسره شي. په دې اړه بشپړ حال د ارشد مومند په راپور کې اوري.
خوږو اوریدونکو، دا وخت د مومند ایجنسی میچنۍ سیمه کې ولاړې ما چرته چې د تیرو څو ورځو راهیسې لټنې عملیات روان دي د سکیورټي ادارو لخوا. دلته ځي خلک دی، هغوی سره به خبرې کوو چې یو خو د دې طریقې کار سي، د لټنې عملیاتو طریقې کار سي، او خلکو ته څه تکلیف جوړیږي، او دلته به ښه طریقه سي چې د دوی کوم مقصد دی هغه پوره شي، او ورسره ځي خلک هم چې کوم دي هغه ونه زورول شي. وروسته
زما هو ګل نواز خان مومند زما نامه ده، میچنۍ به رسیدونکي ما تر طریقې کار د آرمی دا طریقې کار د شدل د کې روډونه بند کی، پر روډ کې ودریږي، او د ټول کلی نه چې د کم کلی اغوی اپریشن کې نه داغې نه تاو شي، او خلکو ته وږي وسله راوړي، دا یو زیات راټولي، او بیا اغه زینه چې کم پوینټونه دوی بند کی د اغه زینه خپل خلک ولېږي، او د کورونو تلاشی اخلي، د صندوقونو تلاشی اخلي، او چې څوک وسله رضاکارانه ته ور باندې نه راوړي نو اغه پر شری اسکه یو اغه وسله پیروړي او اغه ځان سره جمع کی.
مشرسته سونو سره
زما خو نوم سرتاج دی. زه خو دې دا خبره کوم چې کم کسان لکه دغه دی او مخکې راغلي او هغه ټول چې کم دی د مشرانو په دغه باندې چې کم دی په پولیټیکل نه آزاد شوی دي. کاغه کسان دوی ته په کاري نو مثال هغه خلک چې کم دي ملکانان چې چای ضمانتونه کړی دي هغه راولي مطلب پونه شولې، او دغه دی کې اوس داسې دی نه کوي چې اوس مثال دوی ټول علاقه چې کم دی دغه کې او بې ګناه او ګناهګار ټول مطلب شرمئی چې کوم ګناګاری ټیک ته دا غي او کوم دغه خلک دا غي منګم خلاف یو دا تقریبا د 29 تاریخ له شروع شوه دی.
ډیر مننه. مشره تاسو پوره نوم سره؟
زما خو جنگریز مومن نوم دی.
څه فکر کوئ چې د دې خطرې قصه ده چې دغه د دوی چې کوم مقصد دی هغه پوره شي او زی خلک مون زور ول شي؟
تکلیف د لکه جوړ شوه دی، د ادم هغه اعتمادي د بې اعتمادي جوړ شوه دی. موږ سره مشران مشته لکه قومي کوم مشران هم شي دي، او انتظامیه هم شته. شیرنگ نشته ده خپل د ادارو خپل منسکی یغه کم هغه چې ده هغه اگیب ده هغه گیب ختمول سپیسیکلی هغه سیس په ګوته کول چې آیا دا د وسلې خلاف ده او که د نورو ملټنسی یا د دهشتګردو خلاف ده دا واضحه کول دي داسې چې کله واضحه شي الریډي هغې نه مخکې چې کوم دی د کوم د دغه خلکو چې وو دې خلکو کوم سلنډر کړي خل شي وو نو هغې هغه د دې ملګري چې څنګه خبره وکړله د هغوی ضمانتنامې فتح په هغه لیول دې کار وکړي لکه د یو کس دپاره لکه مطلب ټول خلک ترې سارول او د هغوی هغه حقوق چې کوم شهري حقوق دي او هغه په عمل کول نو دا نه مه په خیال دی ظلم دی دا زیاتی دی دا جبر دی
داسې کوم خلک چې هغوی دوی بوزي جیلونو ته بوزي یا ځان سره بوزي تاسو ته بیا د هغې څه پته لګي او څه طریقې کار دی د هغې را خوشي کولو داسې څه طریقې کار شته
د هغې طریقې کار لکه دا دی چې دوی کوم کسان ونیسي نو دوی سره خو دوی بیا دا نه وایي چېره دا کوم ځای کې دي لکه هغه ورک شي که نه بیا چې کوم کسان یې لکه هغوی باندې سنی نو هغه پولیټیکلی ته اوله کي او چې کوم کسان لکه دغې نو هغه دوی بیا لکه ځان سره ایسار کړي
چې کوم انتظامیه ته اوله کېږي پولیټیکلی ته اوله کېږي نو نیسره لیټر راځي هغه چې کوم دی یا وایټي یا بلیک یا بلیک ګری یا سی که نه یا بیا هغې دپاره دلته کې انتظامیه چې کوم دی او جرګه ورکوي درو کسانو او د هغوی په لایک او په ډسلایک باندې هغه فیصله کېږي یو خو دی یو نوی جنګ پیدا کېږي نوې جګړه پیدا کېږي ولې دا ریاست داسې وکړي چې د دوو فریقانو منځ کې جنګ جګړه زه ولې یو سړی بیگنا چې کوم دی ګناهګار ثابت کوم یو ولې یو ګناهګار چې کوم دی بیگنا ثابت کوم دا لکه زما په خل دی وای نظر ثانی پکاله
ډیر مننه ټول
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګران اوردونکو د ډیو ریډیو د خبرونه لاروان دي نن د جمعې ورځ کال 2014 د نومبر د میاشتې څلور منیټه دا وخت په اسلام آباد کې د مازیګر شپږنیمې په کابل کې شپږ ودلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار نهه نیمې بجې شوې دي یو ځل مو بیا پام را ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د پاکستان عدالت مشهور افغان کډوال شربت ګل ته بیرته خپل هیواد ته د تللو امر کړی د بخښنې نړیوالې ادارې امنستي انټرنیشنل د عدالت دا حکم ناانصافي ګڼلی د افغان قونسلګری او چارواکي وایي
سنان میرمن شربت ګل را خوش شولا او د شنبه و ان شاء الله کابل ته ځي او خصوصي میلمانه به وي د جلال ماف رئیس جمهور
او هم د افغانستان په کندوز صوبه کې د جګړې په اړه ورستي خبرونه وایي چې تر اوسه دغلته د درې طالب کمانډرانو په ګډون نږدې شپېته توندلاري او ملکی کسان وژل شوي دي
په عملیات کې درګیری د طالبانو او د نظامیانو په منځ کې چې پیل شوی وه په دغه درګیری کې تقریبا زیات له ډېر سره شهیدان دي تقریبا 14 نفره د هغه ماشومان دي چې تر دوه ورځېني ماشوم پورې هم لیدل کېده
د پاکستان د سنیټ غړو ویلي چې نوی پانګه اچونکو ورته ویلي چې د پاکستان حکومت دوی ته داسې تاثر ورکړی چې ګواکې د چین او پاکستان د لوی اقتصادي لارې غربي څنګه امنیتي چیلنجونه لري د سنیټ غړو د دې خبر په اړه خفګان او قهر ښودلی
د خبر پرسونخوا نه او بلوچستان نه پولیټیشنز تللي وو هغه ته دا الفاظ خو چې هر څه وو نټ شل دا وو چې وسترن روټ په دې کې نشته
او زه غوښ شه د خبرونو تفصیل ته د خیبر پختونخوا سرخار په خبر کې یو مقامی عدالت د جالي شناختی کارت د جوړولو په جرم ثابتېدو په نړۍ کې نوم موندلې افغان میرمنې شپږ څلوېښت کلنې شربت ګل ته د 15 ورځو د بند او د 1,00,000 روپو د جرمانې سزا اورولې ده د بخښنې نړیوالې ادارې د عدالت فیصله ناانصافي بللې ده پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخلوال ویلي شربت ګل ته جوړې قانوني ستونزې ختم شوې دي او هغه به ډېر زر خپل هیواد ته ستانه شي په سماجي ویبپاڼه فیسبوک یې خپل پیغام کې ویلي د افغانستان صدر اشرف غنی به د شربت ګل هیواد ته په ستنه کېدو هرکلی کوي په کال 1943 کې مشهور رسالې نیشنل جیوګرافیک کې د شربت ګل په عکس خپور شوی چې هغه وخت یې عمر 12 کاله و د دغه عکس خپرېدو څخه وروسته د شنو سترګو لرونکي دغه جینۍ ته د افغان مونالیزا نوم ورکړی شوی و
د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي په کندوز ولایت کې له طالبانو سره د افغان او بهرنیو ځواکونو په جګړه او هوایي عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې 10 تنه وژل شوي او 23 تنه نور ټپیان شوي دي. ولایتي چارواکي وایي وژل شوي او ټپیان ټول ولسی وګړي دي، خو په شمال کې امنیتي چارواکو د ولسی خلکو ته د مرګ ژوبلې د رسیدو خبره نه درات کړې. خبر زیاتوي په دین خطو او عملیاتو کې د طالبانو د دریو قومندانانو په ګډون شپږویشت وسلوال مخالفین هم وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي.
د پاکستان د سینټ د قائم کمیټې غونډه کې یو ځل بیا په مرکزی حکومت تورونه لګول شوې دي چې د پښتونخوا او بلوچستان نه تیریدونکي غربي لارې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبې نه اوښکلې ده. سینیټر سعید مندوخیل څوک چې هم په دغه غونډه کې موجود و د ډیو ریډیو ته ویلي چین سرمایه کارو او حکومتي چارواکو هم د دې خبرې تصدیق کړي چې په منصوبه کې غربي لاره نشته. اخوا د پاکستان قبایلی سیمې سویلي وزیرستان هیډ کوارټر واڼه کې پولیسو پولیټیکل انتظامی د میرزا عالم په نوم لوی کاروباري مرکز رنګ کړی دی. پولیټیکل انتظامی د علاقائی ذمہواری لاندې په رستم بازار واڼه کې دغه مارکیټ ځکه غورځولی چې وای تیر ورځ په یو پوځي کانوای برید شوی.
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د یو شخصي راډیو تلویزیون خبریال رحمت الله ظهیر د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. رحمت الله ظهیر د آریانا نیوز خبریال و. د هغه مهال ووژل شو کله چې موټر د لښکرګاه ښار په دویمه حوزه کې د سړک د غاړې په یو ماین والوته. نوموړی له نورو خبریالانو سره د لښکرګاه ښار سره ګودر سیمې ته د افغانستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو خبري پوښښ لپاره ورغلی و.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان د سنیټ غړو ویلي چینایي پانګه چونکو ورته ویلي چې د پاکستان حکومت دوی ته داسې تاثر ورکړی چې ګواکې د چین او پاکستان د لوی اقتصادي لارې غربي څانګه امنیتي چیلنجونه لري. د سنیټ غړو د دې خبر په اړه خفګان او قهر ښودلی. نورحال د ډیوی خبریال پیرولای چادر کوي.
د جمعې په ورځ د حکومت مخالفه پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر تاج حیدر په مشرۍ کې د اقتصادي پروژې په اړه جوړ قائمه کمیټه غونډه شوې ده، او د غونډې یو ځل بیا مرکزی حکومت باندې په دې پروژه کې د وړو صوبونو تیریدونکي غربي روټ جوړښت په اړه خپل لوزونو نه په شا کېدلو تورونه لګولې دي. د بلوچستان سره تعلق لرونکي د کمیټې یو غړی سینیټر سعید مندوخیل وایي چې اقتصادي لاره باندې سرمایه کاری کوونکي چینی سرمایه کاران هم دا منی چې غربي روټ اړو د دوی په ترجیحاتو کې شامل نه دي. سعید مندوخیل زیاتوی چې دا خبره د پاکستان نه چین ته تللې د پارلماني پلاوی غړو د دوی کمیټې تکړه ده.
چاینیز کم سرمایداران دي، ما انویسټرز چې دي، کم انویسټرز چې دي هغه هم دا ورته ویلي دي چې دي وسترن روټ زموږ مطلب ان شارټ دا و چې په دې کې پولیټیشنز لري وو پاره کې دا ورکړي دي، او سپیشلی د خبر پښتونخوا نه او بلوچستان نه پولیټیشنز تللی وو. هغه ته دا الفاظ خو چې هر څه وو نټ شل دا وو چې وسترن روټ په دې کې نشته.
تیر ورځ د سینیټر داود خان اچکزی په مشرۍ کې د سینیټ د مواصلاتو کمیټې هم د غربي روډ د جوړښت په اړه د مرکزی حکومت داوی رد کړی وي. په وروستو کې اسلام آباد کې د چینی سفارتخانې لخوا جاری کړی شوی یو بیان کې باور ورکړی شو چې د دې پروژې ګټې به د پاکستان ټولو صوبو ته یو شانتي رسی. د چینی سفارتخانې بیان ته خپل عکس العمل کې عوامي نشتلګون ویلو چې چین ته په دې معاملې کې د احتیاط نه کار اخیستل پکار دي، او د ګوند ویان زید خان ویلو چې داسې لګي چې د پاکستان مرکزی حکومت د غربي روټ په معاملہ د چین پړوان د هم د غلط بیانونو نه کار اخلي. د اقتصادي پروژې په اړه جوړ د سینټ د ځانګړي کمیټې غړي سینټر سعید مندوخیل په وینا د چین نه واپس راغلي پاکستانی سیاستمدارانو پلاوی هم دا تاثر روړی دی چې ګنې د پاکستان حکومت چینی سرمایه کارانو ته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان غلط انځور وړاندې کوي، او چینی سرمایه کارانو ته ویل کیږي چې د غیاد صوبې د ناکلارۍ ښکار دي، ځکه ډومبه ترجیح د ملک تر ټولو لوی ایالت پنجاب نه تیریدونکي شرقي روټ جوړښت کریشی.
هغه ته دا ویلی چې دا لا اینڈ آرڈر سچویشن، حالانکه لا اینڈ آرڈر سچویشن تر دې روډ ځخه پر دابل روډ کوم ایسترن روډ دوی جوړی پر هغه باندې زیات خراب، نو دوی د هغه په بهانه باندې دلته دغه نه دی کړی. ټوټل چاینیز هم دغه نه بریف کړی دي، و چې دا ډیلیګیشن کړی دا غو ابزرویشن هم دغه و چې دوی ګسره چاینیز غلط بریف کړی دي.
د اربونو ډالرو په مالیت سره جوړیدونکو اقتصادي لارې منصوبه کې وړي صوبې د پامه غورځولو په سر د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي قیادت د ډیر وخت راسي احتجاج کوي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د ملک سیاسي قیادت ته درې ځله دا باور ورکړی دی چې د غیادو صوبونو تیریدونکو غربي روډ جوړښت بړومبه ترجیح کې سر ته رسولي شي او مرکزي حکومت په دې معاملې د مخالفو ګوندونو لخوا وخت په وخت راپورته کیدونکو اعتراضات ردوي او دا بې ځایه بلي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
تاسو ڈیو ریڈیو اوس په منځنی څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی سی. منځنی څپې دی شپږ دوه یو یا شپږ سوا او یو ویشت. د ڈیو ریڈیو ټول خپرونې اوس تاسو په منځنی څپو شپږ سوا او یو ویشت باندې واضح اوریدلی سی. د منځنی څپو سره سره ڈیو ریڈیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په ایف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
ګران اوریدونکو تاسو واسه په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د ډیو ریډیو سره اوسه د دې خبرې خبرونه ورسته د جمعې په ورځ باندې څنګه تاسو ته پته وي پریس کانفرنس پروګرام وی کوربه وی د ډیو ریډیو همکار بیروز خان صاحب او نن به په دې کې ملمه وی د بلوچستان د اپوزیشن لیډر مولانا عبدالواسی صاحب او د سربا د بلوچستان د ستونزو په اړه باندې خبرې تر کیږي. تاسو ورته هم ټلیفونونه کولی شئ په دغه پروګرام کې برخه اخیستی شئ. خپل رپورټونو اړخ ته راځو. په سپریم کورټ چې کوم دی د وفاقي حکومت هغه اپیل هغه رد کړی دی چې پکې دی ویلو چې باید سپریم کورټ خپل هغه فیصلې ته بیا کتنه وکړي چې پکې ویلو چې وزیر اعظم سره دا اختیار نشته چې کنه هغه ټیکسونه معاف کړي. هغه د کیبینټ نه یا د کابینې نه بالا نه دی او که څه هم داسې ګام پورته کوي باید چې د کابینې نه منظوري واخلي. په دې اړه باندې را سره رپورټ شریکوي د ریډیو ریډیو خبریاله رابعه پیر.
ستری محکمې ویلي چې د آئین تر مخه وزیر اعظم لاړخه یوازې د پریکړې کولو څه گنجایش نسته او وفاقي حکومت ته وزیر اعظم په شامل ټولې کابینې څخه جوړیږي چې پریکړې کولی شي. د اگست په 13 نیټه ستری محکمې حکم ورکړی و چې وزیر اعظم په اقتصادي چارو د کابینې ته منظوري بغیر یوازې پریکړه نسی کولی. د ستری محکمې د دغه حکم په ضد د حکومت لاړخه د بیا کتنې اپیل دایر کړی سوی و چې اورېدنه یې د قاضي ثاقب نثار په مشرۍ کې درې غړیزه بینچ وکړه. د اورېدنې په مهال قاضي ثاقب نثار وویل چې په آئین کې وزیر اعظم ته خپل په سر د پریکړې گنجایش نسته. د ټیکس څخه استثنا ورکول او یا لیوی ټیکس لګولو واک وفاقي حکومت لري او د آئین مخه وزیر اعظم یا د هغه څوک وزیر او سلاکار یوازې وفاقي حکومت نه دی بلکې د وزیر اعظم په شمول ټولې کابینې ته وفاقي حکومت ویل کیږي. او وزیر اعظم د کابینې ته منظوري بغیر څه پریکړه نسی کولی. عدالت ویل چې رولز ته آئین څخه بالاتر نسی کېدی او د حکومت لاړخه د بیا کتنې دغه اپیل خارج کړو. د ستری محکمې ته هم وینا ده چې کابینې ته منظوري بغیر وفاقي حکومت یو بل پارلیمان ته نه وړاندې کولی سي او نه څه اقتصادي بل یا آرډیننس عملي کېدی سي. پر مسلم لیگ نون چې په اوسنی حکومت کې پارلیمان کې د دوو برخو څخه دوه برخې اکثریت لري مخالفه ګوندونه اکثره پر وزیر اعظم نیوکه کوي چې دوی د کابینې او د پارلیمان د اجازه بغیر پریکړې کوي. د پارلیماني چارو پوهان هم د وزیر اعظم خپل پسر اخستونکي پریکړې غیر آئینی بلي او د الیکشن کمیشن په خوانی جرنل سکتر قمر دلشاد وایي چې وزیر اعظم پریکړې خپل کوي چې نه اولس نه کابینه او نه د مفاداتو کونسل په خبر وي.
فیصلے ون مین شو ہو رہے ہیں, پارٹیوں میں اعتماد نہیں ہے, پارلیمنٹ بے اختیار ہے, الیکشن کمیشن تو ویسے بے اختیار ہو چکا ہے. جب
وزیر اعظم دغه رویه لوچی پاکستانی حالات ډیر کمزور سیوی دي. پریکړې یوازې کیږي د ګوندونو ترمنځ اتفاق نسته. پارلیمان او الیکشن کمیشن بی اختیار دي. دوی زیاتوي چې تر ټولو اهم پریکړه د اقتصادي راهداري په اړه د کابینې څخه خو تر اوسه پښتنه هم نه ده سوی. پارلیمان په اعتماد کې نه دی اخیستل سوی. کله د غربي لارې او کله د شرقي لارې خبرې کوي. همدغه سبب دی چې چین هم شاته کیږي. د دې څخه وړاندې فوج او قضایي لاړخه څو ځله د خراب انتظامي چارو له وجې د حکومت کارکردګۍ ته ګوتې نیول سوی. او ستر قاضی انور زهیر جمالی په تیرو ورځو کې دا هم ویلي وو چې په هیواد کې جمهوریت نه بلکې بادشاهت دی. د څېړونکو وینا ده چې کچرې وزیر اعظم خپل دغه رویو کې بدلون رانه وستو، نو دا نه یوازې د حکومت بلکې د هیواد لپاره ډیر زیانمن کېدای شي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
په جنوبی وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د سیمې د خلکو د ویجاړ شویو کورونو د بیا جوړېدو په برخه کې د پاکستان حکومت مرسته کوي. په دې لړ کې دا ځل په دوهمه مرحله کې 4,500 کورنیو ته به د کورونو د بیا جوړولو لپاره پیسې ورکول کیږي. بشپړ حال د عدنان بیټنی په راپور کې.
د جنوبی وزیرستان صحیح انتظامیه وایي کال 2009 رایې نجات عملیاتو په وجه زیانمن شوي د عامو خلکو کورونو تاوان ورکوي. دوی وایي دغه د کورونو تاوان ورکولو دویم پړاو دی او لومړنی پړاو سرته رسول شوی دی چې په هغې کښې د سره روغه تحصیل ځینې علاقې شاملې وي. د دوی په خبره په لومړنی پړاو کې نږدې 6,000 کورونه کمپنسیټ کړي چې نږدې 1,90,000,000 روپۍ عامو خلکو ته رسولي دي. د جنوبي د کورونو د کمپنسیشن دغه دویم پړاو شروع شوی دی چې په هغې کښې د جنوبي وزیرستان څغمالی علاقې شامل دي. د راډیو سره حال تیرولو په وخت د جنوبي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر شعیب خان وویل دغه مرحله له نن څخه شروع شوې او د دې لپاره نږدې 1,50,000 روپۍ ځانګړې کړي دي. ویول په چغمالی علاقه کښې نږدې 4,600 کورونه زیانمن شوي چې پکښې ځینې په مکمل طور او ځینې جزوي طور خراب شوي دي. د راډیو سره حال تیرولو په وخت وویل کم کور چې په مکمل زیانمن شوی هغې ته 4,00,000 روپۍ دي او کم چې په جزوي طور تباه شوی دی هغې لپاره 1,60,000 روپۍ دي. ویویل د کورونو د کمپنسیشن دغه پړاو به په دې میاشت کې سرته رسوي.
نن په چکملۍ کې دویمه مرحلې پروګرام افتتاحي تقریب و. په هغې کې نن موږ 40 چکونه ورکړل چې په هغې کې 2 پولي ډیمیج دي او 2 پارشلي ډیمیج دي. زه یو خبره دا تاسو ته کوم چې پارشلي ډیمیج ته 1,60,000 روپۍ ملاویږي او پولي ډیمیج ته 1,50,000,000 روپۍ. او زمونږ دا کوشش دی چې زر تر زره میاشتې و نیمه کې دا مرحله مونږ پای تکمیل ته ورسوو.
د شعیب خان په خبره د عملیاتو په وجه د خلکو اوښتې نقصان جایزه اخیستلې کېږي او هغې لپاره سروې روانې دي. زیاده کړه په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو وروسته د سروې درې پړاو سرته رسول شوي دي چې تر مخه یې نږدې 18,000 نه زیات کورونه زیانمن شوي، جایزه نه وي اخیستې شوې. زیاده کړه مرحله وار په دغه خلک کمپنسیټ کیږي. شعیب خان دغه د وران شوي کورونو خبره په داسې حال وکړه چې جنوبي وزیرستان د عملیات وروسته د کډوالو د واپسۍ عمل روان دی او نږدې 15,000 نه زیاتې کورنۍ بیرته خپلې علاقې ته واپس شوي دي. کله چې ډیوا راډیو ځینې وپوښتل چې دغه کورونه کم زیانمن شوي دي او دغه علاقو ته بیرته خلک ور روان دي، نو هغې د سر سوري څه انتظام دی؟ نو وویل چې په فوري تر دې لپاره خیمو انتظام برابر کړی دی او چې چېرته ضرورت وي دوی ته خیمې ورکوي. خو زیاته کړه د سروې عمل روان دی او دوی دغه جایزه اخلي او کوشش کوي چې زر تر زره چې د چا کورونه وران شوي دي هغې ته خپل تاوان ورسوي.
دا تقریبا نیمه علاقه سروې شوي ده او نیمه علاقې سروې پاتې ده، ځکه چې اوس چې کوم IDP ستري دي په تېر شوي ریټرن کښې نه هغه ډېر زیات و، 40,000 نه هم زیات و. چې څومره خلکو ته زر تر زره د دې ته وایم چې څومره خلک دي چې یو کور او یو کالم پاتې نه شي چې د هغې مونږ ټول سروې وکړو او خلکو ته چې کوم دی هغه پیسې ور ورسوو په وخت باندې.
یاد دې وي چې په جنوبي وزیرستان کښې کال 2009 کې د رایې نجات په نامه د وسله والو په ضد په پراخه کچه سره پوځي عملیات ترسره شوي وو. جنوبي وزیرستان په وروستیو کښې د القاعده خارجي حقاني شبکې ازبک تاجک او دې سره تړلي نورو پاکستاني طالبانو یو خوندي مرکز شمارلی کېدی. د عملیاتو وروسته حکومتي چارواکو په سیمه کښې حکومتي واک په ځای کولو دعوا کړې او کال 2010 راسې د کډوالو بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو مرحله روانه ده. په دې علاقې کښې حکومتي چارواکي ترکۍ دعوې هم کوي، خو دلته میډیا ته له ازادي سره د تلو اجازه نه ورکړل کېږي چې کره او رښتونی معلومات ترلاسه کړي. عدنان بیټنی، وایس آف امریکا، ډیوا راډیو او TV.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ یې. د خیبر ایجنسی او د اورکزی ایجنسی خاصدارو حکومت نه غوښتنې کړې دي چې د دې په تنخواګانو او نورو مراتو کې دې اضافه وکړ شي. رپورٹ پر راکوي د ډیوا ریډیو خبریال ابراهیم شینواری.
قبایلی سیمو او رگزی او خیبر ایجنسی کې دا مهال لږ تر لږه د 290 ځوانانو تر څنګ قریبا 2300 خاصدار هم خپلې حکومتي وظیفې ترسره کوي او د پخوا په پرتله اوس د تیرو لس دولس کالو راهیسې د کرنه چې په زیاتره قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ په پیښو کې اضافه راغلی، نو ورسره د امنیت ټینګ ساتلو په اړه د خاصدارو ذمهواری هم اضافه شوې. د افغانستان پولیس سره څیرمه د قبایلي سیمو په لورو پرتو او د خطر نه ډکو علاقو کې خپلې دغه وظیفې ترسره کولو په مهال ګڼ شمېر خاصدارو خپل ژوند هم د لاسه ورکړی، خو د دغه ځاني قربانۍ ګول کولو او په انتهایي سختو حالاتو کې خپلې سیمې او د هیواد نورې برخې د ترهګرۍ پیښو نه بچ ساتلو باوجود د خاصدار فوج ته د هیواد د نورو قانون نافذولو ادارو یعنی پوز، ملیشا، فرنټیر کانسټبلري او د پولیس غوندې مراد نشي ورکولی. په ګرد هیواد کې د ترهګرۍ په ضد وسلواله مبارزه کولو او په حساس علاقو کې وظیفې ورکولو په عوض د دغه قانون نافذولو ادارو اهلکارو دپاره مرکزي حکومت د ریسک الاونس په نوم د اضافي مالی مرستو اعلان کړی و. خو د خیبر ایجنسۍ جمرود تحصیل اوسیدونکی یو زړور خاصدار نور محمد ګیلمن دی چې د هیواد سرخر اسلام آباد محافظ ساتلو په عوض د خپلو سرونو قربانۍ ورکولو باوجود هغوی له تر اوسه نه خو ریسک الاونس ورکړی شوی او نه یې ورله معاش اضافه کړی.
حکومت نه دا غوښتنې چې کله په 2016 او 2017 بجټ کې وزیر خزانه د ریسک الاونس خاصدار پوسټه کړی وو، هغه چونکې لیوز والا ته میلاو شو موږ ته نه میلاو. دویمه خبره دا چې د لیوز والا چې کوم صفحې برتی شي هغه سټارټ 20,000 روپۍ تنخوا وي. بل خاصدار فورس ما یو شل کاله سرویس ته زما شل زره تنخوا نشته. په کار وه چې د اسلام آباد د پولیسو مطابق د مونږ خاصدار فورس هم داسې تنخوا زیاته کړي او د ریسک الاونس هم ته ولګېږي. بله خبره چې مونږ په بارډر باندې یو چې کوم قبایلي خاصدار فورس دي دی باندې د ریخې ډیوټۍ د وجې نه پېښور هم ته محفوظ دی، اسلام آباد هم ته محفوظ دی. نو په کار وه چې د سره نه راوس لوګنه کېږي چې ریسک الاونس مونږ ته میلاو شي.
په بیلابیل قبایلی جنسو کې د ترهګرۍ په پوښښو کې وژل شو زیاتره خاصدارو کورنیو په مرکزی حکومت او فاټا سیکریټریټ په وخت یا سمدستي توګه د شهدا الاونس نور کول هم تورونه لګولي. د ریسک الاونس نه به برخې ساتلو سره سم په هیڅ کومه قبایلی جنسو کې خاصدارو له ریټایرمنټ نه پس لکه د نورو حکومتي اهلکارانو پینشن هم نشي ورکولی. د کومې چې د اورګزی جنسي ملاخیل کوم سره تعلق لرونکي یو مشر یا سینیر خاصدار بسم الله جان سخته غندنه کوي. د یادونې وړ ده چې د خاصدارو بیا بیا غوښتنو نه پس بل اخر فاټا سیکریټریټ دوی له د کال په کچه د پوره یونیفارم چې پکې یوه جوړه جامې، یوه جوړه پیزار، یو ګرم جیکټ، هیلمټ او بولیټ پروف جیکټ یې ورکولو اعلان کړی و. خو زیاتره قبایلي خاصدار تور لګی چې اول خو دوی له دغه یونیفارم او نور ضروري شیان پوره نشي ورکولی او بیا چې کوم شیان لکه جامې، پیزار او جیکټ یې ورکولی شي د هغې معیار او جینس هم ډیر بیکاری او فقط دوه درې میاشتې پس د استعمال قابله پاتې نه شي. متاثره خاصدارو د مرکزي حکومت او فاټا سیکریټریټ نه د دوی دپاره د پوز او ملیشیا په شان د مراعاتو او مالي مرستو غوښتنه کړې. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا راډیو، خیبر ایجنسی.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ ډیوې ته غوږ یاست. مننه چې تر دې مهاله مو ملګرتیا کوئ. د موټر جوړونې یوې فرانسوي کمپنۍ رینالد په تیل ده چې په پاکستان کې خپل کار پیل کړي. ټاکل شوې ده چې یاده کمپنۍ به په 2013 میلادي کال کې کابو 6000 موټرې جوړې کړي. ویل کېږي چې د موټر جوړونې نیسان او ولسویګن کمپنیو هم دې ته لیوالتیا ښودلې ده. په دې اړه بشپړ حال ریاض حسین درکوي. بخښنه غواړم، اورنګزیب خان.
موټر گاڑی جوړون کې فرانسیسی کمپنی رینالد پاکستان کې د خپل پلانټ لګولو فیصله کړې ده او د نه پستم پیدا شوې ده چې پاکستانی گاڑو مارکیټ چې د وخت ټول جاپان سره دی، په دې کې به خلکو ته د خپل خوښې گاڑی اغستو کې اسانتیا پیدا کیږي. د سرمایه کاری بورډ یا بورډ آف انویسټمنټ مشر مفتی اسماعیل ویلی دی فرانسیسی کمپنی رینالډ دې ته تیار شوی دی کال 2013 به کراچۍ ښار کې خپل پلانټ لګوي او دې له ذریعې دا کمپنی به پاکستان کې په ړومبې پړاو کې شپږ زره ګاډي جوړوي او دې مقصد دپاره به سل میلیونه ډالره سرمایه کاری کوي. دغه شان دا پلانټ به د 50,000 ګاډي جوړولو صلاحیت ته ځان رسوي. پاکستان کې فرانسیسی موټر ګاډو پلانټ لګیدو نه پس به خلکو سره دا لاروي چې د خپل د خوښې ګاډۍ خپل بجټ تر مخه واخلي، ځکه د وخت پاکستان کې درې جاپاني کمپنو سوزوکی، ټویټا او هونډا پلانټونه دي او یوازې دا درې کمپنۍ دلته ګاډۍ تیاروي او دوی ته په مقابله کې څوک نشته، ځکه دوی ډېر په ګران نرخونو دا ګاډي خرڅوي. پاکستان کې سوزوکی مهران چې 800 سی سی یو وړوکې ګاډۍ دی، دې قیمت د وخت 1,03,000 دی او دې ګاډي ماډل کال 1978 نه تر اوسه پورې نه دی بدل شوی. نه په دې ګاډي کې د بریکونو ښه نظام دی او نه د حادثې نه بچ کېدو لپاره پکې ایئر بیگز دي. دغه شان ټویټا ایکس ایل آی قیمت 1,00,000 دی، خو په دې ګاډي کې هم حفاظتي نظام ډیر ناقص دی او تازه مثال یې دا دی چې د فوټبال پاکستانی لوبغاړی شالیلا کراچۍ کې په دې ګاډي کې موجود و. کله چې دا ګاډي یو بجلی پول سره وجنګېدو او سمدستي شالیلا ژوند په دې حادثه کې وبیللو. پاکستان کې تیرېدونکو ګاډو کې حفاظتي سہولتونو نشواله لوجه خلک دلته اوس زیات اه گاڑی اخلی چې جاپان نه راغلی وی، هولته استعمال نه پس پاکستان مارکیټ ته راځي، خو د دوی قیمتونو هم د نړۍ په مقابله کې زیات وی. په دې حق اسلام آباد کې د جاپانی گاڑو کاروبار کوونکی یو تن بابر خان وی،
خلک خوخی جاپنیز خو لایک مطلب پاکستانی هغه کم هغه دی هغه خلک مجبورن هغه سایت ته دي، ځکه کوم مطلب وګورئ زموږ په مارکیټ کې تاسو وګورئ نو دلته خلک د ګاډي ریلایبلټی خبره کمه کوي او د مارکیټ خبره زیات کوي. په یو ګاډي مثلا خم وي خو خلک یې راځي د مارکیټ نشته، نو زموږ لایک د خلکو دا سوچ دی چې د کم چیز مارکیټ وي بس هغه یو شیز ښه دی، خدای که هغه خراب وي خو هغه وي نه هغه ښه دی. که تاسو اوورآل وګورئ تقریبا 70% نن سبا جاپنیز دي او اراؤنډ 30-35% چې کم دي دا نن سبا پاکستانی ګاډي لکه زموږ په مارکیټ کې.
د ګاډو کاروبار کوونکی یو بل تن عاشق خان اورکزه وای، جاپان کې اکثر لا اه گاډي اغستل کیږي چې اکسیډنٹ شوی وي او وجه دوی صدا خي
چې التا جاپان کې دی لکه کم گریڈ والا گاڑی والی نو اغا دلتا پاکستان کی بیا دی تیار کی دا اغا بندی چې کوم پاکستان کی ڈپٹی لگی یا کسٹم لگی اغا ډیر کم لگی، نو د دې وجه نه خلق او زیاتره پاکستانیان دی کم گریڈ والا یعنی دو درې پیسونو پکیټا چې یا اکسیډنٹ گاڑی علی چاغه باندې ډیپټی کومل کی به دلته تیار کی او به دلته په قیمت باندې دی خرڅی.
دا سی رپورټونه هم راغلي دي کله دا غاړي جاپان نه پاکستان ته راځي نو اکثر له سامان لکه ایئر بیگز او دا سنور دلته د ډرایپورټ نه اوستل شي او بیا دا سامان د لاهور بلال گنج د راولپنډي چا سلطان او د پېښور شوبه بازار کې خرڅيږي. د دې مثال دا هم دی پخوانی مرکزی وزیر شرفګن نیازی زوی ټویټا ګاډي حادثه کې وژل شوی وو او د حادثه کې د ګاډي ایئر بیگز نو کولاو شوی او په دې شرفګن نیازی پاکستان کې ټویټا کپنی باندې مقدمه هم کړې و. خو رپورټونو تر مخه مرکزی حکومت فشار نه پس قانون نافذ کوونکو ادارو په دې مقدمه کې ټویټا کپنی بے قصور ګرځولې و. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
خزما پزړه د کې خو د همیش همیش زخمونه. خیال صاحب او د خپل غزل لپاره چې کوم دی د پښتنه نړۍ کې مشهور دی او د هغه پنوم د خیال اونې مرځل کیږي دستوري روان دي په ټول پښتنه نړۍ کې چرته چرته چې پښتانه دي هغه ته د خپل زړه مینه چې کوم دی ور وړاندې کی نو د هغه د دې غزل نه به هم مزه واخلو.
the ژوندون په هر لار لک سوړ سلې تیر شم د ژوندون په هر لار لک سوړ سلې تیر شم لک سوړ سلې تیر شم په قدم قدم تاوته ستاد وسن محفلنا خزما پسل دکی خو دامش میش زخمنا ستاد دور از اس پر لیو پسل دیکھے خود دامش میں زخم